السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ولسمشر لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. دا خبرې په څه معنا دي او 2020 کال کې چې اوس یې پای ته نږدې شوی و د سولې لپاره څه ډول کال و؟ په دې اړه درته د خبرونه کې تفصیلي راپور لرو. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مکړه د دې سات خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر نن د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي او د پاکستان د پوت څلور سرتیری نن د چین سرحد ته نږدې د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. بشپړ خبرونه. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په ارګ کې سره وکتل او د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د ارګ په خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي دي چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکي پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پر مخ بوزي. تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چپلاوي له درې اونیو وقفې وروسته د راتلونکي سه شنبه پر ورځ بیا د سولې خبرې پیل کړي. د ولسمشر غنی په ګډون د حکومت ځینو جګپړو چارواکو غوښتنه کړې و چې د سولې خبرې د په هیواد کې دننه دوام وکړي. خو ښاغلی عبدالله پرون د سولې د عالي شورا د مشرتابه کمیټې په دوهمه غونډه کې وویل چې د خبرو د بل پړاو ځای باید د خبرو د ځنډ باعث نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور دوه کسان نیولې دي. د دې وزارت وایاند طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستاني او ورور یې د پنځشنبه ورځې په ماښام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د بغلان چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لوی لار کې په واورو کې بند پاتې وژغورل دي. د بغلان د امنیت قومندانې وایند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د دې عملیاتو په اړه جزئیات ورکړي.
یو شمیر مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې د درنې واورې او توپانونو له کبله بند پاته وو، د مرکزی بغلان د پولیسو لخوا وژغورل شول.
ښاغلی بشارت وایي په دې مسافرو کې ماشومان او ښځې هم وو. د بغلان د امنیت قومندانې ویان زیاتوي چې دا لاره اوس خلاصه ده. د تخار ولایت چارواکي دا کوي چې په یو 14 کې درې طالبانو ته مرګ ژوب لاوخته ده. د تخار د امنیت قومندانې ویان عبدالخلیل اسیر رسنیو ته ویلي د طالبانو غوښتل د تخار کندوز پر لوی لاره د یو پله د تخریب لپاره بم ځای پر ځای کړي، خو بم پر دوی وچاودې چې په نتیجه کې یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادي رادیو خبرونه اوري. په اروپای هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپای ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لمړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی دی په نوم یاده کړې ده. د فایزر او بیو انټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي پرون د اروپای ټولنې هیوادونو ته ورسید. په چک جمهوریت کې صدر اعظم اندری بابیش لمړی کس و چې د پلازمینې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. په ایتالیا کې چې د کورونا د وبا په پیل کې سخت ورځې ولیدې او په جرمنی او نورو هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی. د اروپای ټولنې په غړو کې ل 14 میلیون زیات خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او ل 3.6 زرو زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان د پاوځ او هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځېد چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیری وژل شوي. د پاکستان د پاوځ یو ویان ویلي دا هلیکوپټر په ګلګیټ بلتستان سیمه کې د هغه سرتیری د مړي د رایستلو لپاره لیږل شوی و چې مخکې له دې د برف کوچ په یو پیښه کې مړ شوی و. ویان د پیښې علت تخنیکي ستونزه بللې ده. سکل د پاکستان د هوایی ځواک ډېرې الوتکې نسکوري شوې. په فبروري میاشت کې یوه میراج جټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ میاشت کې د هوایی ځواک اف شپارس جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکوري شوې. همداراز په اپریل میاشت کې دوه پیلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. اور سای خبر ده مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد له پیښو سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوی لپاره نن رای ورکوي. په دې هیواد کې د تشدد په روسي پیښه کې د ملګرو ملتونو درې سوله ساتي سرتیری ووژل شول. د ولسمشر فاوستین ارچانګي تودیره د حکومت وسلوالو مخالفینو په روانه میاشت کې وروسته لدی چې د اساسي قانون محکمې په دې انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر فرانسیس بوزیزي او څو نورو کاندیدانو ګډون رد کړ خپلو حملو ته زور ورکړ. د محکمې همداراز پرون د دسمبر په 26مه نیټه د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د اپوزیسیون وروستۍ غوښتنه هم رد کړه. تودیره او ملګري ملتونه تور لګوي چې د وسلوالو فعالیتونو تر شا د پخواني ولسمشر لاس دی او د دسمبر په 21مه حکومت د مرکزی افریقا جمهوریت ته له روسیې او رواندا څخه د پوځي ځواکونو رسیدل اعلان کړل.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي مرکچی پلاوی سره لکتنې وروسته ورته څرګنده شوی چې طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري.
کاغه د بیان اساسی دی، کاغه د خزو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمنځوړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي.
د چارو کتونکو بیا وایي پر طالبانو دانی وکه زکه کیږي چې دوی د افغانستان د لاستراوړنو په اړه پریکنده دریز نه لري.
دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی. هغه لاسته راوړنې چې افغانانو درلودلې دي دې ته هم باید یو احترام وشي.
2000 کال چې اوس یې پای ته نږدې یو، د سولې لپاره څه ډول کال و؟
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د دوه هیله تړونه تر بین الافغانی خبرو په دې اړه درته تفصیلی راپور لرو. دویم نیمایي د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام ته ځانګړي شوی. هیله ده ملتیا مو وکړي. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سولیز ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوهې تړون دغه وسلوال ډلې ته یو کاذب ډاډ پیدا کړی دی. صالح په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو مسؤل هم طالبان بللي، خو طالبان بیا په دې بریدونو کې لاس لرل ردوي او دا د حکومت کار بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورت.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سولې په مسله کې یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړي. امرالله صالح د اکشن بی ورځې د سهار د شپږ نیمې بجو د غونډې په راپور کې پر طالبانو تور لګوله چې له افغانانو سره ګډ سوله ییز ژوند نه غواړي او پر نوي افغانستان هم باور نه لري. ښاغلی صالح طالبان تورن کړي چې د دوهې له تړون وروسته یې غلطه لارې ټاکلې ده، خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپلې غلطۍ پوه کړي. ښایي دا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر وي چې طالبان وځپي. دا څرګندونې په کابل کې د وروستیو ناامنیو، هدفي وژنو او په ولایتونو کې د جګړې له زور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا ښودل او بلې خواته د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمی چاودنې کول سره ټکر کړي.
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغذ د بیان ازادي دی، کاغذ د خزو د حقونو موضوع ده، او کاغذ د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مایانو نیسي او د بادارانو غو ستراتیژي عملي شي.
طالبان بیا له ازادي رادیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنه او بمی چاودنې د حکومت کار بولی او په دې پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال پر طالبانو سختې نیوکې کوي چې پرون د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوحې یا قطر څخه نه تیریږي. طالبان بیا د امرالله صالح دا ډول څرګندونې د سولې ضد تبلیغات بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا ډول بیا اساسات څرګندونې پر ډول نه ارزي. د افغانستان اسلامي امارات لپاره خپل موقف څرګند کړي چې هغه د سونزې هوارول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره چمتواله خوده دی. افغان پلاوی او طالبانو دواړو ازادي راډیو ته ویلي هیلمند دي چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي د جنوري په 15مه نیټه پیل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري او د دوحې تړون کاذب ډاډ ورکړی دی. لږ وړاندې مې د چارو له کتونکي اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې پر طالبانو دا ډول کلکې نیوکې په څه معنا؟
د افغانستان مرکزی هیات بیرته کابل ته راغی او دلته د ولسمشر سره او د مصالحې د علی شورا د رئیس سره دوی خبرې وکړې. کوم چې مې چې زمونږ برداشت دی، د دوی برداشت دا و چې د طالبانو په فکرونو کې تغییر مونږ نه دی لیدلی. د ښاغلي صالح خبرې هم زه فکر کوم همدغه برخه کې ډېر متمرکز وي، چې هغوی ویلي چې د دوی په فکرونو کې، د دوی په طرز فکر کې چې دی 15 کاله مخکې دوی درلودل، تر اوسه پورې تغییر نه دی راغلی. او عملاً دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی، چې که مونږ داسې وایو چې طالبان دې ته حاضر شي چې ځینې هغه لاسته راوړنې چې په دې 40 کلونو کې افغانانو درلودلی دي، دې ته هم باید یو احترام.
بله اتمر صاحب، ښاغلی صالح یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه، په یو ډول د طالبانو او امریکا تړون وننګو، دا خبرې په څه معنی؟
یقیني خبره ده چې دا ټول پروسې ته تاسو وګورئ، سره په دې باور رسیږي چې امریکایانو صرف طالبانو سره تړون لاسلیک کړی او دلته په ټول مراحلو کې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس نمائندگی دا گوخی تا شوی. او دا زه فکر کوم د افغانانو دا حق دی چې په هر نوع مذاکره کې چې د دوی په سرنوشت باندې کېږي، دوی خپل نمائندگی ولري او دوی خپل غږ ولري.
مخکې له دې بیا طالبانو د دوی لوړپوړو چارواکو مرکچیانو ویلي چې د دوی فکر د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه او د نورو لاسته راوړنو په اړه بدل شوی دی، او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو دغو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان ولس دا حق لري چې دوی نه وپوښتي چې تاسو چې هر شي ته اسلامي پاسوان یا پیشواد ورکوئ، نو لطفا دغه تعبیر او تفسیر کې چې تاسو کوم نه واغواړئ.
بله،
یعنی دغه هم د یو ابهام په حاله کې دی.
او ښاغلی اتمر، روستۍ پوښتنه همدې مخالفتو ته او همدې بېلابېلو دریځو ته په کتو د سولې راتلونکی څنګه ارزوئ؟ ټاکل شوې لس ورځې وروسته په دوحه کې بیا خبرې پیل شي.
د دې خبرو تر شا دور ځواکونه دي، نور کسان دي چې دوی ته مشورې ورکوي. که طالبان واقعا د افغانستان ولس باندې زړه خوږوي، جګړه دې ودروي، خونديزي دې بند شي او د افغانستان په راتلونکي کې د ځان وګوري، دا به ښیي چې دوی د بهرنیو د اجنډاو نه ووځي. او که داسې دي، نو افغانستان باندې خو روسان هم یرغل وکړ، انګلیسان هم یرغل وکړ، امریکایان هم یرغل وکړ، پنجاب هم یرغل کوي، لیکن بالاخره به دغه جنگ اوږدیږي او دغه یرغل به هم ختمیږي.
د چارو کتونکي اسحاق اتمر و چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړو غږیده.
جنگ دی ولکشي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوازده شلم میلادی کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پایته رسولو لپاره د هڅو یو بېساری کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورني اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دغه تفصیلي راپور کې 2000 کال کې د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه شوې. د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او وی ویل
مونږ دا در کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. مونږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تړون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تړون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاوه خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګي ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاوه خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دی ورسره شوې خبرې له منځه وړي.
خبرې له منځه ولاړې، ختمې شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختمې شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. دې ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنورۍ په 16 له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. دې خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9 به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و،
د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darloda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mlatar sar de ariko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par dasi bawari system che la tulu nari walu tar garo sar arike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلې. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو ماده نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پایل سباند شپږ میاشتې وزندید. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر روسته حکومت د طالب زندانیانو آزادیدل پایل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4000 نور د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شو. د 2000 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لوی جرګه پیل شو. نږدې 3500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي.
جرګه د سولې او مذاکرات او د پیل په وړاندې د شته خاندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هر کلی کوم
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنس د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2مه نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغه وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2020 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې په اونۍ په منځنۍ 1290 نوي او د اف ام په 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ښکلې ویډیوګانې کتلی شئ. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم راځو د کورونا اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي چمتووالی په پام کې نیولی. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپریږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
کورونا ویروس چې نړۍ له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت شوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت ورته د تیرې لومړۍ څپې پرتلا په کافي اندازه تدابیر نیولې دي. نو انشاءالله موږ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لومړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترکی وایي چې د کورونا وایروس له دومې څپې شاوخوا دوه اونۍ اوړي، خو اوس دغه وایروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 25 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 25,000 کسان نیولي چې له ډلې 2,120 مړه شوي او نور بیرته رغېدلی دي. د دغه وزارت تازه ارقام ښایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس 1,60 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له امله یې 2 کسان مړه شوي دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراعت کړي، څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض د دې ناروغۍ لکه د پخوانی کورونا غوندې یو ډول دی. بهتره ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې هلته پې اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغۍ یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپریږي. له بریتانیا د باندې دغه وایروس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوي پیښې ثبت شوي. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوی بڼه ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د سابندې دل دي.
اوریدونکو د کورونا په اړه د پرمختګ نوې خبر د نړۍ په کچه دادی چې نن په ټولو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد یا د کووډ 19 ناروغي ضد واکسین پایل شو او چارواکي لمندې چې په اوږده محل کې به د کورونا له امله عادي ژوند ته بیرته راوګرځي دوی داسې هڅه کوي چې همدغه واکسین په تطبیق سره رو رو د خلکو د وجود مقاومت لوړ کړي او د کورونا له کبله لګول شوی بندیزونه لري کړي. لدی سره د خبرونې دویمې نیمایي ته رسیدو په کابل کې د مازیګر ضرور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیسته احمد تکالی دراوروي.
ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه بحث وکړ. د ارګ خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قول راغلی دی چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکو پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پر مخ بوزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تورې دوه کسان نیولې دي. د وزارت ویان وایي لنیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. د بغلان چارواکی وای افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لویه لاره کې د جلا شیخ جلال کوتل په سیمه کې په لویه لاره کې په واورو کې بند پاتې وو ژغورلې دي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې د واکسین لمړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د پاکستان د پاوځ او هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځید چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري وشل شوی دي او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد له پیښو سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن رای ورکوي. په دې هیواد کې د تشدد په ورسې پیښه کې د ملګرو ملتونو درې سولساتي سرتیري وشل شوی.
وسم اجمل انت غوښی چې د ورځې سپورتي خبرونه درته لولي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په دوبۍ کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل د فوټبال ملي لوبډلې به د متحده اماراتو د فوټبال په فدراسیون کې تمرینات وکړي. ښاغلی ماشوف وویل په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 لوبغاړو ګډون کړی چې 12 له بهره ورغلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي هیله څرګندوي چې له دغه تمریناتي کم څخه نوي څیري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته وټاکل شي څو د قطر د 2022 نړیوالو سیالیو کې د بنگلاديش په وړاندې ولوبېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم خپل تمریناتو ته د دسمبر تر 1 پورې په دوو برخو کې دوام ورکوي. دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا په کچه د بي درجه روزونکو د روزنې د پاره دوهم ټولګي پایل کړ. په دغه روزنیز ټولګي کې د کابل سلی رښتنه د فوټبال روزونکو تر روزنې لاندې نیول شوی. د چارواکو په وینا دغه روزونکو تر دې وړاندې هم روزنه لیدلې او ورته فرصت برابر شوی چې د بي درجه په روزنیز کلاس کې روزنه ترلاسه کړي. دا یادونه ده چې د بي درجه د دور روزنیز کلاسونه تر دې وړاندې په کابل کې ترسره شوی. دا نړۍ په کچه د هغه لس کرکټرانو نمونه اعلان شول چې د نړیوال کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ډیر لوبې کړې دي. سچن تندولکر، مهیلا جیوردنای، کومار سنگا کارا، سنت جیا سوریا، ریکی پونټنګ، مهندرا سنگ، دونی او شاهد افریدی هغه لوبغاړي دي چې په ترتیب سره په دې لیست کې شامل شول. تندولکر تر ټولو ډیر یعنی شپږ سوه څلور شپېته نړیوالی لوبې کړې چې څلور ډیر زره 355 منډې ترسره کړې او 201 وکټې اخیستې.
مقاګله ازادي رادیو نه اوري اوس هم راځو یو بل ځانګړي راپور ته. د کووډ 19 ناروغي په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او له دې ډلې 2,000 کسان مړه شوي. صفی الله سانګزی د کووډ 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته رسیدنی او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه په شته ننګونو یو ځانګړی او مفصل راپور جوړ کړ. دغه راپور واوري او ورپسې هم 19 پروګرام د ورکو شو عزیزانو د لټه خبرونه ماهر وي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلی له یو ژور کړکیچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو حس شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1999 کال د کپ په 15مه د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پای و اتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګیرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای، او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربیره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16مې په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو، لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو علي اداغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزا لرو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکتران په سمه توګه نه شي کولی مراجعین ته ورسیږي، او ډاکتران توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څنګ مشر وو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بی غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو، د همدغه ناروغي ښکار او خپل د دغه نوروس چې کوم ځای کې کار شو لازم کو کنټرول سره لري د ماونی ول نو ننګونه خوري لري دي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټر لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازه باندې امکانات هم یو یوازې منګه سلام دې نه په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت دی کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناکه ثابته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې ساري ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړي په کارانتین کې، بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله، په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې مونږه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی سرنولۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی ز فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم دوستانو په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولې دی وی کم ورکه چې درلو دی د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوی دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پژاه کې سره وورو
بله السلام علیکم زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی و سیدن کیم زما یو دا کاوی چورکو په نظرالی مشهور و اجدار یې نوم و تقریبا دا څو میاشتې دی چې ورکو و موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا سوی دی موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو زه خپل هم لامشکا خون یم د اقبال اخون ورور یم موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي ډېره ډېره مننه
تاسو ته هم مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی وو ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خبرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي نو کچېرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ موږ د دې خبرونې له لارې خبرو کچېرې د زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري نو خامخا به د همدې خبرونې له لارې زموږ سره معلومات شریکه او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستول دي او وايي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي دوی نشانې وايي دوی وايي چې هغه خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونه رئیس اوسېږي ورسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو خو اوس به د هلمند ولایت څخه دی اوریدونکو پیغام راوخلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من زمبکار زواک دے دیش من ولاد لواشیر ولسوالی څخه می علی کنی وجہ د دلتا پواشیر ولسوالی کی یو دوست یا د چاو رخصوی دوست نو دنت د کوچان سره یو تان دی نو د کوچان سره باست موجود وی د 2-3 کال تقریبا ور سره دی نو دنت د غسر خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کی په تنا باندې جک سره دی دراستا سوا غته هم نست نو دای وای چې زمانو محمد نعیم دی او څلشه اسادی تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت یو وخت خو د اکثر وخت نه لري وخت یو وخت چې څلشه اسابم کار نه کوي دای وای چې زمانو محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لاله باندې دی نو که هر مسلمان ورور د پهلوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دغه پسې ګرځي نو زموږ د تلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي د تلیفون شمیره د 02-2-8-5-3-0-2 د تلیفون شمیره د 02-2-8-5-3-0-2 نه ازادي راډیو ته مننه چې زموږ پیغام نه نشي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو دا دادر ټول کارکون کاردن کو سلامونه وړاندې کوم په دې لمه چې راته ټول هم کاران جوړو خوش خوشاله زاخت محمد خادم مې چاډ کې اندل زده دلمند ولایت شایسته واشتیر ول صالح خنی ولا نو پیغام دا د نور په سمه کې یو کار دا داوود په نامه باندې تقریبا د شل پنځه کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره چې وي د خپل ځان باندې په کې فاصله کې د هرات ولایت شندر ول صالح دا د ښار د سمه ته خپل ځان باندې په کې نو وسه تاسو زړه تر رسیدل د پاسر کې بری جبه وای نو کدار مومن مسلمان وور وی غواړی چې راځي کې غواړی چې داوود ترازه کې هغه شندم د سیمې څخه ځي او کدارې سیمې څخه چې یعنی غواړی چې راځي کې نو د ډیر مسلمانانو د دې مهرباني لمه کې د زماره ټلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ولې دي موږ کولای شو چې هغه موږ ته څنګه موږ ورته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو او چې کې ګوري کوته راځي دا څنور کسان هغه چې موږ ته شو دلې دا غو نه زماره د ټلیفون شمیره ده 0-0 یو څلور 2-8 یو نه ټلیفون شمیره یې زړه جام تکراروم 0-0-1-3-2-8-1 سو السلام
السلام علیکم محمد احمد والے اساس سره بتامه سرکار په نامه باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې د یو اسمو څخه په پګریسکو کوم خنداش کو نو اوس موږ سره هغه خپل محمد د دوه شنخته دی د اچھا اچھا یہ پر پاکستان ماتر جان کو سفر ہوا سب چلو جتا نجیش زیادہ
السلام علیکم زه رحمت الله تکلی نه د کندهار ولایت جری ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم. قدرمنو مسلمانانو، دلته په کندهار ولایت جری ولسوالی کې زموږ په کلي کې یو سپینسری اجاني دی چې په عمر د شپېتو یا اویاو کالو به وي. خپل نوم غوټو شي، خپور نوم غنچو شي، فکر مثال لور ده، د ورور نوم سلطان شي، د فراه ولایت ده معلومات
السلام علیکم. زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کیم. د ورکو اجزانو خبرونې ته یو پیغام پرېږدم چې زموږ سره یو 15 کلن عمر سره پیدا کړی مو دی. دغه ډېر وخت کې دی چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی. نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم امیر جان دی. پیروز دی اکا یې نیکه دی. دوی وایي چې زه په کشرتوب کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی یم. نو که د هر چا یې ملګری یا دوست دی نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي. 0 5 8 8 8 یو ځل بیا دغه شمېره وایم 0 5 2 2 8 8 8. یو ځل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد یو ځل لا بیا وایم 0 5 0 2 2 8 1 8. وسلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محمد مجید فرانی لایق ته پایډی کې کیم. موږ سره ملګری دی کله خپل نو محمد شي، کله محمد الله شي، کله محمد آغا وای. اصحاب سم کار نه کی د هر مسلمان ګور چې کړي دین او موږ سره اړیکه ونی. سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زلدکار دعا کې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه زما ماما د تقریبا 12 کلونه چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ و چې دوم کې دی ګلان نه چې کوم ورک شوی دی. د کوم سیمه څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و. دغه په دې څخه نه درک شوی دی. 12 کلونه کې څه خپل کور څخه نه درک شوی دی. چیرې چې ادرس ما څنګه اوري او یا کوم بن مسلمان ورور ما څنګه اوري نو مهرباني دی وکړه چې دې پرداش مې رو باندې زنګ وي او کورنۍ دې راځه او چې خپه ده نو هره د چې خامخه کدي ما څنګه اوري او کوم بن مسلمان ورور څه په مانی مان ما دې نو ما دې زنګ وي زما د دې پنځه شمېرې 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. شمیره او جلی بیا 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. سیلو دی چاو سابدی ریڈیو سمجھ دا پیغام ناشد.
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زلان دی مد جلال آباد نه. دغه ته زموږ لسې ګوند نه یو کوچنی ورک شوی دی چې زموږ له ترور دوی دی. او دا دغه اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماری اعلان کوم باغ در سره رابطه ونسی. کوچنی ما شوم دی انی په نوم دی او تقریبا شپږ کال عمر به شنه جامې پدان دی او یو خپلې پسر ده. نو کار چا پیدا کړی وی د مهرباني د مخې د کورنو بډې را خپه ده خو دغه شمارو جاړي کوونی سي صفر واویا صفر نوی شپږ پنځوس اویا شمارې تیره بیا تکراروم صفر و صفر نه صفر پنځه و صفر.
السلام علیکم. زه عمران سهار ساتل کنړ درته په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدالله دی. د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزالله دی او اصلن د پلار نوم ولعلم دی. اته میاشتې وړاندې هرات کولو اردو ته تللی و خپله منتقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چاته یې پاکله معلومات وي نو موږ ته په دیش میرا زنګ ووهئ صفر شپږ اویا پنځوس اتاویا صفر صفر و او بله شمېره ده صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر و. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر و. په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهئ. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نډالی ولسوالۍ څخه زنګ درته والی دی. زموږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دي په دغه شمېره زنګ ووهئ. صفر اووه سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. زره باد غسه ولایت غرمشه ولسوالی د نبرخانی د کلی د تاثر په تمام کې موږ یو دوه ورکه جزان دي چې یو د جړګل په نامه یو د خالق دا جړګل چې د سلام زوی دی او خالق دا د علاده زوی دی. یو د شیر تور د خوندې الک دی. یو د شرکه مالک دی چې عمرونه یې په کیندل شفارس کلنی کې دی. د دغه فعال کار اسلام دیلی ورور معلومات لري یا د دې سره وو چی دی یا د یو جرمې کړی دی د دولت سره بنجان وی یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېره د مست زنګ وو صفر و اته نه دوا دوا ور و صفر دوا ور دوا ده. بل شمېره ده صفر و اته نه څلور یو دوا ور نه اته څلور. وسلام.
بلی السلام علیکم. زاد او کیم حج فرید د قرا د ولایت بلا بلد ول صالح د حق پیدا د تل تاسو سره پلان کیما زما یو روزی په نامه د عبد الکریم تقریبا شپانس کال عمر دی د ولس نه کی کیږي نه درک سوی دی کثیر دې مزا وا زوري عبد المصنع ورو د اړه معلومات لري کول شي چې نه د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راو یو ورو سلوی اشلا ک افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون شمیره ده صفر او صفر 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 او صفر اته شپاش کار د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم صفر او صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې نادرکه دی د اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی سرکه نه دی معلوم څه وي د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د منادلا د کلي څخه خبرې کوم. دی ورور نه مې ولدی دی د بلاد الغنی دی د دنلی زی دی کار څه لپاره معلومات لري کدا ناراضی مثال ته ماته نیسی صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
وعلیکم السلام. علیکم. زه نور احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه مثال څه ته ماته ولدی. زما یو ورور دی مشوره په عاشاری اصلي نه احمد دي کندهار ولایت د دې نه یو څو وخت وي دا شپه ښکار د کیلو شو وخت دی نو تاسو صحیح نه کوم چې زما پیغام نه شر کی او ما ته د پداش نه راځنګ راوې صفر اویا اساس سلویش سلویش او څو دویش کله په شوړې زربیا صفر اویا اساس سلویش سلویش او څو دویش صحیح نه کوم چې زما پیغام نه شر کی دا دې له څه ډېر مننه وسلام.
بله السلام علیکم. زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه دور کښو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ته اکدم زما ورو چې د جانان په نامه نادرکه شوی د درې کال کېږي هر چا ته پته دی د مهربانۍ له مخې دی په دیش میرا اړیکه را سره ونیسي صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت یو ځل شمېره بیا اعلانوم صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت
پردیش میں ردی ہاڑی کا رسول کر چاہتا پتہ ہی پانزو ذرا بانے انام ہم لری آزادی راڈیو زندہ
سلامونه نیکیل ترامات آزادی راڈیو ټولو او دنګو ته او کار سمو ته وایم الله پاک یو کې روغ جوړ خوش او خوشاله وای اسد الله مجاهد من هلمن ولایت ښه محترمین زما یو عملګری دی تقریبا دوه کال کې چې مدارک دی او هر څوک د په حق له معلومات لري ما سره دې تماس ونیسي نن مې عبدالسمد دی د پلار نن مې طالب اکا دی د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو که هر څوک د په حق له معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي 0-0-15-2-3-3 یو ځل بیا شماره تکراروم 0-0-15-2-3-3 د خدای په امان.
السلام علیکم مومن د رمند ولایت خبر کوم مزمس دی ولد محمد انامه احمد دی د ګرش په ولسوالۍ کې او رکسی دی یو میاشت کیږي هغه چې د زړه په حوال دی مستر لوټن پر دغه د نمبر رنګوي سفر دروي ها بیا سپته اتسو ات السلام
الو السلام علیکم زه محمد دی من ولایت خبر کوم ما یو دوست شورتی عارف خان نومیږي د کمال زیدیا امینا کاور اردیا د المن ولایت ته چکی د ولسوالۍ دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی و نو ولایت جنادار کسو دی دا واته نشته چې نظر کړی عارف خان عمر داسې و پنځل شپږ کلو پروم پر دغه په موسم دی بیرات ولایت کې رخصت وي چې هر چا ته د معلوماتي مهربان